د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوسطه خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو. خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د کابل په اتمه حوزه کې د طالبانو د استخباراتو پر یو موټر برید کړی. د ډلې بیګا په یو بیان کې ویلي چې په قلاچي سیمه کې په دې برید کې د طالبانو د استخباراتو دوه سرتیري وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د ازادۍ جبهه وایي چې د کابل پر هوایي ډګر د یکشنبې ورځې له توغندیز برید وروسته چې مسؤلیت یې همدې ډلې منلی و، طالبانو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د خلکو د کورونو په لټل پیل کړي دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د طالبانو د تلاشۍ خبره تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو ځواکونه په ځانګړې توګه د ښار د شمال په خیرخانه مینه کې د خپلو مخالفانو لټه کوي. د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر له قزاقستاني چارواکو سره په الماتا کې د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو پر پراختیا او له همدې لارې چین ته د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد پر امکاناتو خبرې کړي. سنټرال ایشیا ټایمز او باختر خبری آژانس سونو پرون راپور ورکړ چې دواړو خواوو یو بل ته د ویزو په ورکړه او نورو چارو کې د اسانتیاو پر راوستو خبرې کړې دي. د الماتا په غونډه کې چې د راپورونو له مخې وړم ورځ جوړه شوې وه، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د افغان پلاوی مشري کوله او د قزاقستان لخوا د هغه هیواد د صدر اعظم مرستیال سریک ژومنګارین په غونډه کې ګډون درلود. قزاقستان په تیره جون میاشت کې طالبان د ممنوع ډلو له نوملړ څخه لرې کړل او په الماتا کې د طالبانو ډیپلوماټ هم منلی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو حکومت له روسیې، چین او د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا هڅې کړې دي. د اسرائیلو پوځ پرون د لبنان پلازمینې بیروت ته نږدې یوه ودانۍ چې په وینا یې د حزب الله تاسیسات پکې و په بشپړ ډول ویجاړه کړه. د هوایی برید وروسته له هغه وشو چې د اسرائیلو پوځ په دې سیمه کې د دوو ودانیو د تخلیې خبرداری ورکړ. تر اوسه د دې برید د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. حزب الله د لبنان یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې متحد ایالتونه یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې. دا ډله د لبنان د جنوب پر ډېره برخه واکمنه ده او په پارلمان کې هم غړي لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د منځني ختیځ شخړو ته د حل رو د مندلو د هڅو پترڅ کې پرون تل ابیب ته ورسید او د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره یې وکتل. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن وای ټاکل شوی متحد ایالاتونه راتلونکو اونۍ په اوکراین کې د روسیې د جنگي هڅو د مهارولو په هدف پر روسانو یو لړ نوي بندیزونه اعلان کړي. میرمن یلن په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF او نړیوال بانک د کلنیو غونډو ګډونوالو د نړۍ د مالی برخې چارواکو ته وویل د بندیزونه به پر هغو شرکتونو ولګول شي چې د اوکراین په جګړه کې د مسکاو پوځي ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن به په درې مهمو هېوادونو کې هم پر هغو کسانو او بنسټونو بندیزونه ولګوي چې د کرملین له جګړه ییزو فعالیتونو سره مرسته کوي. او د افغانستان تر اولس کلنو کشره فوټبال لوبډله نن له ماکاو سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د آسیا د 2025 کال د اولس کلنو جام ته د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې د کابل په وخت د ماسپښین یوه نیمه بجه پیلیږي. افغانستان د دې سیالیو چې د کمبودیا په کوربتو پیل شوی په لومړۍ لوبه کې فلیپین ته 8-0 ماته ورکړه. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ د بنګلادیش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره لوبډله اعلان کړې. کرکټ بورډ پرون وویل چې دا سیالۍ به د را روانې نومبر میاشتې په 6 نیټه د شارجې په لوبغالي کې پیل شي او تر 11 نیټې پورې به دوام وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. ملګری ملتونه وایي د را روان ژمي لپاره د افغانانو د اړتیا وړ یو اندازه مرستې ترلاسه کړي، خو د وروستیو طبیعي پیښو زیانمن نوري مرستي غوړي.
سیلابونه راوتی او خلکو ته قسمه قسم زیانونه اړولې دي. زه غواړم د حکومت او د موسساتو څخه چې دوی سره دي هر ډول همکاري او مرستې وکړي.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 8 لکه افغانان له خپل هیواده وتلي او څه باندې 9 لکه بیرته ورستانه شوي دي. په هلمند کې د لبنیاتو د پروسس یوه غیر فعاله فابریکه بیا فعاله شوې.
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټول ولسوالیو څخه موږ شیدې راجمع کوو، دلته به راوړو، پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو. په مستقیم ډول به زموږ سره یو 30 کسان په کار باندې مصروف وي.
له هغو میرمنو سره مو هم په یو راپور کې خبرې کړې چې خپل دندې له لاسه ورکړي دي، خو دوی لاس تر زنې نه دي ناستې.
اوس افغانستان اقتصاد ته ضعیفه شوی دی. جمهوریت وخت کې دا شان زیات وو، اوس دومره نه دي. خو بیا هم که نظر نورو خلکو نور هغه ته د ما کاربار باندې دومره تاثیر نه دی کړی.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ روزا اوتنبایوا وایي د راتلونکي ژمي لپاره د افغانانو د اړتیا وړ یو اندازه مرستې ترلاسه کړي. د ارګ د یو بیان لمخې میرمن اوتنبایوا د څرګندونې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړي دي. ملګرو ملتونو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د ژمي لپاره څه مرستې ترلاسه کړي، خو د خوړو نړیوال پروګرام مخکې له دې ویلي و چې د ژمنیو مرستو لپاره نږدې 800 میلیون ډالره بس پنې ته اړتیا لري.
زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرد بې روزګاره دي، کار نشته او زیات خلګو نشو ته مخه کوي، دا ګرد په نشو وخت تسوي دي.
بې وزلی او بیکاری د محل د ډیرو افغانانو د ژوند له مهمو ستونزو یادېږي. نړیوالو هم د همدې اړتیاو په درکولو سره هڅې پیل کړې چې د راتلونکو ژمي پر مهال چې یو نیمه میاشت لا ورته پاتې ده د بې وزله افغانانو لاسنیوي وکړي. په دې ترڅ کې ملګرو ملتونو ویلي د ژمي پر مهال د افغانانو د اړتیاو یو اندازه مرسته ترلاسه کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ روزا اوتنبایوا دغه خبرې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړي، خو د ترلاسه کړیو مرستو اندازه نه ده ښودلې. د ارګ د خبرپاڼې لمخې میرمن اوتنبایوا ویلي چې افغانستان ته د مرستو د جذب په هدف یې تازه له یو شمېر هیوادونو او بنسټونو سره کتلي او د یوې اندازې ژمنیو مرستو ډاډ ترلاسه کړی دی. راتلونکي ژمي ته د چمتووالي هڅې داسې مهال کېږي چې مخکې له مخکې د افغانستان بشري وضعیت نازک بلل شوی او خلک د لاسنیوي او مرستو غوښتنې لري. د ننګرهار، پکتیکا او نورستان ولایتونو دغو اوسیدونکو ازادي راډیو ته د مرستو د اړتیاو یادونه کړې.
حکومت او د موسساتو څخه مې دا غوښتنه ده چې د ننګرهار په ولسوالیو کې چې سیلابونه راوتي او خلکو ته قسمه قسم زیانونه اړولې دي، کورونه ویجاړ کړي دي، د هغې مالونه تلف کړي دي، د هغې ځمکې ویجاړې کړي دي. زه غواړم د حکومت او د موسساتو څخه چې دوی سره دي هر ډول همکاري او مرستې وکړي.
تر و ولسوالۍ وازخه ولسوالۍ ورنمې موږ مرستو ته اړتیا لرو، موږ کونډې لرو، اعتماد لرو، دغه دوره څوک نه وي، د خوارۍ سړی نه وي.
خلکو اقتصادي حالات ډیر زیات خراب دي، نه تنها زمونږ په سیمه کې بلکې په ټول افغانستان کې. د طالبانو حاکمیت نه وروسته ولس ډیر اقتصادي ناورین سره مخ دي. دلته کاروبار نشته دي. هغه کوم مرسته چې د تیر نظام په وخت کې د یو مشروع حکومت سره هغه سي مرستې اوس نه کیږي، ځکه خلکو کاروبار پټپ ولاړ دی او انکشافي پروژې پټپ ولاړ دی.
یو نما پر خپلو خبري چینلونو د دغه راپور تر چمتو کولو پورې له مولوي عبدالکبیر سره د میرمن اوتنبایوا د لیدو کتو خبر نه وو ورکړی، او دا هم جوته نه ده چې یو نما د ژمي لپاره څه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده. تر دې وړاندې بیا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې د راتلونکي ژمي تر پایا، یعنی د 2015 کال د اپریل تر وروستیو پورې، په افغانستان کې 280 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي نږدې 12.5 میلیونه افغانان په شدید توګه د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي، او په هر څلور افغانانو کې یو نه پوهیږي چې د راتلونکي سخت خوړې له کومه کیږي. د افغانانو د همدې اړتیا له زیاتوالي سره سره بیا د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بنسټونو ویلي چې د اړتیا وړ بودیجې د نشټوالي له کبله نشي کولای چې د ټولو اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. بیکاری، د نړیوالو د مرستو کمیدل او د وچکالۍ په ګډون بیلابیل طبیعي آفتونه د افغانانو د بشري اړتیاو د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 8 لک افغانان له خپل هیواده وتلي دي، خو په همدې موده کې تر 9 لک او 10 زره ډیر کسان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. یو شمیر افغان کډوالو چې خپل هیواد د ایران او پاکستان په نیت پریښی دی ویلي چې دوی افغانستان د بیکاری، ناامنۍ او ناڅرګند برخلیک له کبله پریږدي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 1,089 کسه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. IOM په خپل دغه درې میاشتنی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د میزان یا تلې په دیرشمه یې خپور کړی او د روان زیږدیز کال له جولای تر سپتمبر میاشتې پورې موده تر پوښښ لاندې راوستې، زیاته کړې چې په دغه موده کې نږدې 9,03,996 تنه نور افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان دا هم ویلي چې دا شمېرې له ایران او پاکستان سره د افغانستان له 11 هم پولو سیمو راټولې شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په دې راپور کې چې د نږدې 9,000 کسانو سره یې د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی ویلي چې دغه افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله لکه د اقتصادي فرصتونو لټه، امنیت، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی، د کورنۍ له غړو سره د لیدنې او لنډمهاله سفرونو لپاره په دغو پولو تګ راتګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان کډوال په پاکستان کې وایي چې دوی د ناامنیو او بیکارۍ له امله افغانستان پریښی دی. رفیع الله رفعت چې یو له دې افغان کډوالو څخه دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
د کابل تر سقوط وروسته ډیرو کسانو کډوالۍ ته مخه کړه. ما هم د امنیتي مسایلو او د ښه ژوند لپاره کډوالۍ غوره کړه چې د افغانستان په شرایطو کې ناممکن وو. که څه هم په پاکستان کې هر ورځ په تشویش کې تیریږي، خو بیا هم د افغانستان پرتله دې ځای ته ترجیح ورکوم.
د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ایران کې ځینې نور افغان کډوال وایي چې ایران ان هغه کډوال هم باسي چې قانوني اسناد لري. محمد عیسی چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوی ازادي رادیو ته وویل،
زه په تهران کې زیږیدلی یم، اسناد مې هم درلودل، څلور ځلې خوشی کړم، خو په وروستي ځل یې زما اسناد ونه منل او په زور یې له پولې واړولم. ما په ایران کې مزدوري کوله.
د کډوالو نړیوال سازمان پر راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي، چې د 2024 کال تر سپتمبر پورې نږدې 4 میلیونه په ایران او تر 2 میلیونه ډیر هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR راپور ورکړی و چې افغانان په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې په تیرو 6 میاشتو کې نږدې 6,40,000 افغان کډوال ډیری له ایران، پاکستان او ترکیه څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
پل هلمان کې وبخې د لبنیاتو د پروسس یو فابریکه چې لسیزو رئیس غیر فعاله وه اوس بیا رغول کیږي. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي دا فابریکه د 2,000,000 افغانیو په ارزښت یو ځایي سوداګر ته په قرارداد کې ورکړل شوې ده. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست د مالداری د برخې عمومي مدیر شاه محمد وای د لبنیاتو د پروسس د پاپریکې له فعالیت څخه هدف داو څو دغلته خلکو ته د کار زمينه برابر کړي او د غراز د هلمند د لبنیاتو محصولاتو ته په نړیوالو بازارونو کې ځای هم عمومي
تجار یا سرمایدار سره دی ایواناتو یا فارمو په پښه کار هم کوي، نو دې ته په قرارداد ورکړی ده او ماشینري وسره وړی ده چې دا لبنیات په سری او مودرن ډول په لکی
پنګوال ډاکټر محمد الله چې د لبنیاتو د پروسس د یادی فابریکې مسولیت پر غاړه اخیستی او د 23 میلیون افغانۍ په ارزښت کې د دې فابریکې د رغولو ټټر وهلې دي. وایي
د هلمند د مختلفو ولسوالۍ ټول ولسوالۍ څخه موږ شیدې را جمع کوو، دلته به راوړو، پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو. په مستقیم ډول به زموږ سره 100 کسان په کار باندې مصروف وي او په غیر مستقیم ډول به د 3000 تر 4000 کسان موږ سره مصروف اوسي.
د هلمند د لبنیاتو د پروسس فابریکا د افغانستان د لبنیاتو د صنعت په برخه کې له پخوانیو او مهمو پروژو څخه و. دا فابریکا په 1900 لسیزه کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت تر چتر لاندې جوړه شوې وه، تر څو د هلمند ولایت د مالداری او لبنیاتو د تولید د ودې لپاره یو مهمه سرچینه سي. عبدالرحیم چې په هلمند کې د غواو د فارم یو مالک دی، وایي د دې فابریکې په جوړېدو سره به زموږ د شیدو ارزښت زیات سي او موږ به وکولای سو خپلې شیدې په مناسب قیمت وپلورو.
موږ وروره په دې ډېر خوشحاله یو. مخکې دغه پرواز دغه ملکونه د پاله سوې دا د وچ پاله کېږي، موږ ډېر په دې خوشحاله کېږو. موږ د مالدارو شیدې نه بیا ځای کېږي او خلک مرغ سره پر کار کېږي.
رحیم الله د دغه ولایت یو بل د غواو فارم لرونکی دی او وایي چې د دې فابریکې په پاله کېدو سره به زموږ د مالداری کاروبار ته وده ورکول سي او د ځوانانو لپاره به د کار زمینه هم برابره سي.
دا خو د حکومت ډېر غټ کومک دی چې یوا د خلکو سره وکړي او دا کم کار چې وزنې په مخه اخیستی دی دا زموږ لپاره ډېره غټه وسایه ده چې دا او شی مې نه بیا ځای کېږي، هر شی مې په خپل وخت باندې پروش ته رسېږي.
د کرن ریاست د معلوماتو لمخې د هلمند ولایت شاوخوا 50 سلنه خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي او دا ولایت د افغانستان یو له مهمو کرنیزو سیمو څخه ګڼل کیږي. د لبنیاتو د پروسس فابریکا بیا رغونه د دې ولایت لپاره د اقتصاد د پراختیا او د ځایي تولیداتو د ارزښت د زیاتوالي لپاره یو حیاتي ګام دی چې په اوږد مهاله کې به د هلمند د خلکو ژوند ښه کړي او د کرنیزو محصولاتو بازار به پراخه کړي. دغه راز د دې فابریکې فعالیت به د لبنیاتو د تولید او پروسس کیفیت لوړ کړي، په کورني او بهرني بازار کې به د افغان شیدو لپاره تقاضا ډېره کړي او په دې توګه به د هلمند د کرنیز سکتور او د لا پیاوړتیا لپاره یو مهمه مرسته وي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د هند صدر اعظم نریندر مودي وایي د اوکراین جګړه باید په سولې زتوګه پای ته ورسیږي. کاغلی مودی د څرګندونه د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې د سرمشریزه په درشل کې کړې دي. د بریکس سرمشریزه پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب پیل شوه چې د اکتوبر تر 23 پورې به دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو همکار اسدالله لودین اوروي.
د بریکس له سرمشریزه سره هممهاله د هند صدر اعظم نریندرا مودی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې هند په اوکراین کې سوله غواړي او نوې ډیلای چمتو دی چې له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو خونړۍ جګړې په پای ته رسیدو کې مرسته وکړي. ښاغلی مودی دا هم ویل چې هند احساس کوي چې په اوکراین کې روانه جګړه باید په سوله ییزه توګه پای ته ورسیږي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې په کازان کې د بریکس سازمان سرمشریزه پیل شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بعد دغه غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونی ګوتریش سره هم وګوري. ګوتریش بیا په دوامداره توګه د روسیې پر کړنو نیوکه کړې او په مقرر ډول یې د عادلانه سولې غوښتنه کړې او له روسیې غوښتي چې نړیوالو قوانینو او د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د راپور لمخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د بریکس هیوادونو د مشرانو د 14 کلنې غونډې کوربه دی، غواړي لویدیځ ته وښيي چې مسکو په نړیوال ډګر کې منځوي نه دی، ځکه پوتین غواړي د بریکس هیوادونو په منځ کې وي. د بریکس سګنۍ سرمشریزه کې روسیه هڅه کوي چې د دغه سازمان اډانه پراخه کړي او د روسیې مشرتابه د ترکیه، منګولیا، بلاروس او آذربایجان په ګډون له 10 هیوادونو غوښتي چې د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. روسیه هڅه کوي چې د بریکس هیوادونه قانع کړي چې د نړیوالو تعدیاتو لپاره یو بدیل چوکاټ رامنځته کړي چې د لویدیځ له بندیزونو ځان خوندي کړي. بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړنی غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو. ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د پیسو نړیوال صندوق د وړاندوینې له مخې تمه ده چې د دې لسیزې تر پایه به د بریکس سازمان ونډه چې د نړۍ 45% وګړي جوړوي د نړۍ په ناخالصو تولیداتو کې له 15% څخه 8% ته لوړ شي. په داسې حال کې چې د لویدیځ دوو لویو اقتصادونو یعنی جی وو ونډه به سږ کال د 10% څخه شاوخوا 28% ته راټیټه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبراوني اوري چې په 1920 او 1520 مترو د مخام تر شپږو بجو پورې خبرونه کوي. د مخام په شپږو بجو د ازادي رادیو خبرونه په 1290 متره منځنۍ چپو پیلېږي چې د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 متره منځنۍ چپو د خبرونه په سفر ډول اوریدلای شي. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې به واوري چې د بنگلاديش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اعلان شوې ده. دا چې کوم غړي پکې دي وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې اوریدای شي. خو اوس یو بل راپور لرو. په افغانستان کې سره لدې چې په ډیری دولتي ادارو او اکثرو مؤسسو کې د ښځو د کار مخه نیول شوې ده، خو یو شمیر ښځو په شخصي توګه د ژوند د چارو د پر مخ بیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. ځینې مېرمنې له خپلو دې فعالیتونو خوښې دي چې په دې ډول د کور لګښت پیدا کولی شي. حسی احمدزی له دې مېرمنو سره په خپل تفصیلي راپور کې خبرې کړي.
کلی مایر وردک د خیاطۍ وړوکی شرکت د طالبانو تر بیا واکمنۍ نږدې دوه کاله مخکې هغه وخت جوړ کړ چې له 12 ټولګي فارغه شوه. دا وایي چې اوس یې په دې شرکت کې د کارکوونکو شمیر زیات شوی دی.
لس یولس نفر ته ما د کاري زمینه برابره کړې ده، دغه زما سره کار کوي. نور دغه شاګردان هم روزه ما چې د خیاطۍ بخش کې یا د مرۍ بخش کې یا د آینه روزي یعنی بعد شاگردان زنورم لارم که غراتی نویدی دن کار بارز دکت.
د دې په وینا په پیل کې دوی نجونو له دې سره د خیاطۍ په دې مرکز کې کار کوي. هیلې وردک ازادي راډیو ته وویل چې اوس له دې سره د خیاطۍ په دې مرکز کې شپږ کسه کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې سربیره په خوا کارونه خو
زما تولیدات چې دی غمشتنیان ډیر خوښي وي، ډیر انتخاب وي. یو همیشه زما تولید کې چې دی هغه زه خپل تولیدات کې غواړم چې نواری ووسی، یعنی ما تولیدات کوو بخښ دی او ورکم دی. نو زه کوشش کوم چې په هر تولید کې زما نواری ووسی او تکرار ونه ووسی او تقلید ونه ووسی کې. نو ما مشتریان چې دی زما مشتریان د ما نه خوښ او خوشاله دي. زما کاربار او شکر اوس بخي کده، یعنی خو بیا هم اوس افغانستان اقتصاد څه ضعیفه شوی دی. بعض خلک یعنی دومره جمهوریت وخت کې دا شان زیات وو، زیات فرمایشونه مخستل، خو اوس دومره نه دي. خو بیا هم نظر نور خلک او نور هغه ته د ما کاربار باندې دومره تاثیر نه دی کړی. او مشتریان مې شته، چون تولیدات مې ډېر مشتریان خوښي وي او مشتریان مې ورځ په ورځ زیاتېږي فرمایشونه مې.
وروسته له دې چې د 2020 کال په دسمبر کې د طالبانو اقتصاد وزارت په افغانستان کې د مرستې رسونې په بهرنیو او کورنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه، لسګونه زره ښځې بیکاره شوې. تر دې مخکې له روغتیا او امنیت پرته په ډیری نورو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیول شوې وه، چې د پریکړې د خلکو پر اقتصاد منفي اغیز وکړ. خراب اقتصادي وضعیت د متشبسو خزو کارونه اغیزمن کړی دي، خو د زینو متشبسینو کارونه په ټاپه نه دي درېدلي. هیله مایر وردک بیا له خپل کار خوشاله ده او وایي چې نو وخت د دې سبب شوه دی چې هڅې روانی شي.
کوشش کوم چې په هر تولید کې زما نواری ووسی او تکرار ونه ووسی او تقلید ونه ووسی. زما تولیدات چې دي هغه وبخښه لري، یعنی وبخښه نه کېږي کار کوم چې هغه ګند افغاني دي، ازرګي لباسونه دي، بلوچي لباس لباسونه دی او دغه مردانه کندوری دوخت یا خندی گجراتی چادر دی یا کورون دی دست خیاطی بخش دی یعنی زو او بخشو که بدو هر سکی کار کم یعنی او بخشه یا او رقم تولیدات دی مادی
د اغلی وردک په څیر په کابل کې د جمهوریت نظام د وخت یو بل متشبسه سیده غزنیوال چې په 2019 کال کې غزنیوال فیشن په نوم شرکت جوړ کړ د ګلدوزی چرمدوزی زرتارو او خیاطی برخو کې یو شمیر مېرمنو ته اوس هم د کار زمينه برابر کړی ده
کمرغه د موږ زیاتره هغه کارکونکو چې دی هغه په کلیو کې دی په هغه سي کلی کې اوسېږي په هغه سي کورونه کې دی د ترڅنګ څنګه د کور مسؤلیت لري او کولی سی چې موږ ته د موږ کوم خام مواد دي هغه توګي چې دي هغه راته برابر کی
د دوی ډیر شمیر کارکونکو له کلیو دي او په کلیو کې کار کوي سید وای چې سره لدی چې د خزل دوی سره کار کوي دوی د خپل کورونو مسولیتونه هم پر مخ وړي
نو د موږ کوم خدمات دي هم کوم توګي چې دي هغه افغانی کالی دی جاپانی دی سرپتلونه دی او دیناری نو لپاره واسکټونه صادر دادی او په راتلون کې کیمو دیمو کومو خدا ده چې هم د خپل کار ته نوره پرمختګ ورکو او وکړی سو چې هغه خزی چې اوس په کورونه کې ناستې دي هغوی د داسې فرصت برابر کړو چې د هغوی لپاره یو ښه بازار وي او وکړی سي چې خپل همدغه کومې توکي دي د په ښه قیمت باندې نړیوال بازار ته وړاندې
سیدی زیاته کړه چې کومې خزینه چې دوی سره کار کوي یو شمیر یې د لستونو خولې او غاړې جوړوي چې زر یا 800 افغانۍ ترلاسه کوي او په دې پیسو د خپل ژوند ضرورت تر یو بریده پوره کوي د سیدی په باور د مېرمنې کولی شي چې پراتلونکي کې په خپل همداسې شرکت جوړ کړي خو اکثره هغه مېرمنې چې د لاسي صنایعو کار کوي په دې باور دي چې کارونه نن سبا ډیر خراب شوي دي په دوی کې و هم نگینه افیزی ده چې د لورا په نوم شرکت لري د آزادۍ رادیو ته وویل
تر پخوا کارونه ډیر زیات تغییر کړی پخوا بچو و کارونه بزنس هر څه ډیر روان و خرید فروټ ډیر زیات و ډیر آردار به مخستل هم له بهره هم د نن افغانستان کې له نورو ولایتو څخه په کابل کې فرمایشه ډیر زیات و خو د تیر کلونو په پرتله اوس لږ څه کارونه کمزوري سوي
د کارونو د کمزوري کېدو په اړه مو چې د لورا شرکت د مشر اغلی افیزی نظر وپوښتو هغې وویل
چې د خلکو اقتصاد لکه پخوا ډیر زیات ښه نه ده چې دوی وشي کولی افغاني جامو یا هم دستوزي کالی باندې دوی پیسې ورکړي ځکه چې ټول ترجیح ورکوي باید دغه پیسې په خوراک او په نور شیان چې په د چا په ژوند کې ډیر زیات اړین دي په هغه باید مصرف کوي
د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې دي او دوی نه غواړي پر افغاني جامو یا هم دستوزي کالی باندې پیسې ورکړي ځکه چې د خلکو اقتصاد ضعیف شوی دی او ټول غواړي پر اړینو شیانو لکه خوراکي توکو باندې مصرف وکړي اغلی افیزی زیاتوي
چې ډېر خلک وته له افغانستان بهر تللي او دوی ډېر یعنی علاقه دي تنه لري مثلا په خوا چې د رسنیز کارمندان جونې یا هم مدلان یا نور کوم کسان څه په رسمي ځایونو کې به هم له دغه کالی څخه استفاده کوي او اوس تلویزیونو کې هغوی یعنی مشخص کالی او جامې لري چې باید واغوندي
نګنې افیزی بیا وویل چې لا هم ځینې سفارشات ترلاسه کوي چې دا د دوی پخواني مشتریان دي چې له بهرنیو هیوادونو فرمایشات ورکوي او د افغانستان دننه هم د یو شمیر پخوانیو مشتریانو فرمایشونه اخلي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر خزو مادیتونه د دې سبب شوی چې د دوی کاربار د پخوا په څیر انوي ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض ګڼلی او د طالبانو له حکومت ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض لرونکو ټولو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د تیرو څلورو لسیزو جګړو څخه زیږېدلې لوږه د اقلیم بدلون اغیزې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ګډون په برخه کې محدودیتونه او له پاکستان او ایران څخه د ستنیدونکو کډوالو بحران ته په کتنې اټکل کړی چې په 2023 کال کې به هم د افغانانو اړتیاوې په لوړه کچه پاتې شي او تر ډیره به هغه ښځې اغیزمنې شي چې د کورونو سرپرستی ورتر غاړې ده
facebook.com/azadiradio